السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته تاکل شوی چې جکپوړي امریکایي چارواکي نن د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې پر روانو اقتصادي ستونزو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تروریزم او مالی اطلاعاتو لپاره د خزانې وزارت مرستیال براین نیلسن او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی مشری کوي ګوري. په بیان کې ویل شوی چې دواړه لوري به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل بحث وکړي چې نن سبا افغانان ورسره مخامخ دي. په زابل کې یوې چاودنې دوه ماشومان وژلي او اته نور یې ټپیان کړي دي. د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شرافت ویار پرون د جرمني خبری آژانس ته وویل د ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هوان له یوې زړې مرمۍ سره یې لوبې کولې. د زابل د سیمه ییز روغتون ډاکټرانو ویلي چې دوه ماشومان مخکې له دې چې بستر شي مړه وو او دوه ټپیان په نازک حالت کې دي. په خبر کې د پیښې دقیقه سیمه نه ده ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د 2008 کال له دسمبر میاشتې راهیسې چې د سازمان د تلفاتو د شمیرو ثبت پیل کړی، تر اوسه په افغانستان کې له 1,00,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین چې هدف یې 6,000,000 ماشومانو ته د واکسین ورکول دي روان دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي دا کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی د 4 ورځو لپاره دوام کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې به په 248 ولسوالیو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا ولسوالۍ د ژمي پر مهال د پولیو د واکسین له کمپاین څخه پاتې وي. دا مهال د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. تاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګوست پر 15 له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره د روسیې په بندري ښار سوچی کې وګوري. د دواړو هیوادونو د ولسمشرۍ دفترونو دا خبر پرون تایید کړ. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د دواړو مشرانو دوهمه کتنه ده. ترکیه د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل د تړون لاسلیک ته د مسکو او کیف په هڅولو کې مهم رول ولوباوه. د اوکراین د غلې صادرات د روسیې د یرغل له کبله شاوخوا 15 میاشتې بند و. ویل شوی پوتین او اردوغان به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اردوغان په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د نویو پوځي حملو خبر ورکړی. او د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د سه شنبې په ورځ د یونان او فرانسې په سفر روان شو. د سعودي عربستان دولتي خبری آژانس راپور ورکړی چې شاهزاده سلمان به د یونان او فرانسې له رهبرانو سره په کتنه کې په بیلابیلو برخو کې د دوه اخیزو اړیکو پر پراختیا او نورو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له دې چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په 2018 کال کې په ترکیه کې د سعودي اجنټانو لخوا ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې یو سعودي چارواکی د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د خاشقجي وژنه د دې سبب شوه چې د سعودي عربستان پر ولیعهد پراخ انتقادونه وشي، ځکه په راپورونو کې ویل شوي چې دا وژنه د شاهزاده سلمان په امر شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او ورځو لمړی موضوع ته. طالبانو د افغانستان په اړه په تاشکند کې را بلل شوې غونډه ګټوره بللې او ویلې دي دا ډول غونډه د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د تعامل لپاره ښې پایلې لري. دا غونډه تیر ماښام پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاشکند په غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبرې وشوې. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان په اړه د تاشکند رابلل شوې غونډه چې د طالب چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د نږدې 20 هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، پرون ماخام پای ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل د دې غونډې له ختمېدو وروسته ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د نړۍ له هیوادونو سره تعامل غواړي او په دې غونډه کې پر دې موضوع هم تمرکز وشو.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس ډیر مهم و. د افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امین خان متقی صاحب د خپل اړخ ټولو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت چمتو دی چې د خپل متوازن سیاست له مخې او اقتصاد محوره پالیسۍ له مخې له سیمې او ټولو نړۍ سره تعامل وکړي.
د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په غونډه کې د طالبانو هیات تر ډیره د اقتصادي تجارتي مسایلو او له نړۍ سره د تعامل په اړه تمرکز وکړ. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران علت د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل وبلل او د شاوخوا 9 میلیارد ډالرو په ارزښت د دغو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. له دې جملې 2 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري میاشتې پر 12مه د یو اجرایه فرمان په لاسلیک سره له دې جملې 3.5 میلیارد ډالرو ته جواز ورکړ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران پر حل ولګول شي. د رویټرز آژانس په حواله امریکا او طالبانو د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د ازادېدو موضوع مطرح کړي او په دې برخه کې لږ پرمختګ هم شوی دی. بلخوا ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویست د غراز د تروریزم او مالی اطلاعاتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نیلسن نن چهارشنبه د طالبانو له هیات سره په تاشکند کې وګوري. د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د هغو اقتصادي ستونزو پر حل خبرې وشي چې افغانان ورسره مخامخ دي. د نورو غربي چارواکو ترڅنګ په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د ښځو او نجونو پر وضعیت د بیان د ازادۍ او اقلیتونو پر حال خبرې کړې دي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټولګډونو حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو رعایت له تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له هغو شرطونو دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مطرح کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال وایي په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. الیسن دودیان چې په یو آنلاین خبری ناسته کې خبری کولی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ښځو شاتګ د نړۍ لپاره یو ګواښ دی چې څنګه د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې په څو میاشتو کې له منځه وړل کیدی شي. له بلې خوا یو شمیر افغان میرمنې وایي دوی غواړي بیرته خپلو دندو او زده کړو ته ور وګرځي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه دی ویلي؟
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مرستیال علي سندودیان تیره ورځ ناوخته په یو آنلاین خبري ناسته کې وویل د افغان میرمنو شاتګ د نړۍ لپاره د خطر زنګ دی. هغې زیاته کړه دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د میرمنو د 2 لسیزو لاسته راوړنې په 2 میاشتو کې له منځه تللي دي. نوموړی په دې خبری کانفرنس کې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې یې ښوونځیو او زیات شمیر میرمنې یې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. میرمن علي سندغه شان وویل په افغانستان کې هیڅ میرمن د دولت په کابینه کې نشته او د ښځو وزارت هم لغوه شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځل واکمنۍ له ترلاسه کولو وروسته د ښځو وزارت د بشر حقونو خپلواک کمیسون او په میرمنو پورې اړوند یو شمیر نورو ادارو اداري تشکیلات لغوه کړل او دغه شان یې په کابینه کې هیڅ میرمنې ته ځای ورنه کړ.
په افغانستان کې د میرمنو د حقونو مبارزه یو نړیوال مبارزه ده. دا د ټولو میرمنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په هر ځای کې یو جګړه ده او هغه څه چې په دې برخه کې موږ کوو یا پکې نه بریالي کیږو په افغانستان کې د میرمنو لپاره دا په ډاګه کوي چې موږ څوک یو او د نړیوالې ټولنې په توګه موږ د څه شي لپاره ودرېږو.
که څه هم د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو وړاندې تر دې یې ویلي وو چې دوی د افغان میرمنو حقونه د اسلام په رڼا کې تأمینوي. خو دا چې د اسلام په رڼا کې له حقونو کوم تعریف لري په دې اړه یې څه نه دي ویلي. خو یو شمیر افغان میرمنې په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو له لوري د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د اندېښنو څرګندول او راپور ورکول کافي نه بولي. لیلا چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده درلوده وایي د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده، خو وایي چې لا هم راتلونکي ته هیلې لري. لیلا وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده او آن روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي.
او متاسفانه زمانی که طالبان
دا چې طالبانو افغان میرمنې قید کړي دي، ځینې یې له کارونو راګرځولي، په نجونو یې د ښوونځیو دروازې بندې کړي، ځینې یې له پوهنتونونو پاتې دي. دا واقعا د ټولو لپاره ډېره سخته ده. دا حالت بیخي سخت دی. زه له نړیوالې ټولنې غواړم چې پر طالبانو باندې فشارونه زیات کړي، یا لږ تر لږه له دوی سره خبرې وکړي چې افغان میرمنې بیرته خپل مخکیني حالت ته لاړې شي،
برګردن به روزای قبلشان.
دا ښایي لومړی ځل نه وي چې یو نړیوال بنسټ په افغانستان کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې میرمنو ته د کار په سیاست کې د ونډې او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو او په دې اړه د اندېښنو په اړه جزئیات مو اوریدل. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي طالبان په لنډ مهال کې خپله پالیسي نه بدلوي. ښاغلی نیومن له امریکا غږ سره په مارکه کې ویلي د طالبانو چارواکي د نورو کسانو سره مشورې او وړاندیزونو ته هم غوږ نه ږدي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یوه وروستي فرمان کې پر طالب چارواکو بې ځایه او له حقیقته لرې انتقادونه د شریعت خلاف عمل بللی. د امریکا پخوانی ډیپلومات په کابل کې د طالبانو له لوري د عالمانو د جوړې شوې لویې غونډې په اړه وویل، په دې غونډه کې نه د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو په هکله پرېکړه وشوه او نه د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اجماع پکې وه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي لره رسیدو مخکې به د خلکو د لاسنیوي لپاره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د 1.5 لک ټنو په اندازه خوراکي مواد ذخیره کړي. ډبلیو اف پی وایي چې د دې کار لپاره د 102 میلیون ډالرو په ارزښت عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو اف پی ویلي دي چې د اړو کسانو د عجلو غذایی اړتیاو د پوره کولو لپاره به دا 102 میلیون ډالر ولګول شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو له مخې د 2021 کال پرتله سږ کال د افغانستان په کچه خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هرې میاشتې په تیریدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د پراخېدو په اړه نړیوال سازمانونه خبرداری ورکوي، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی دا مهال 102 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي دوی دغه اندازه بسپنې ته د دې لپاره اړتیا لري چې د ژمي تر راتګ مخکې په لرو پرتو سیمو کې شاوخوا 150 زره ټنه خوراکي توکي ذخیره او هلته میشتو اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ 102 میلیون ډالرو ته ډېر عاجل اړتیا لرو او هغه د دې لپاره چې ډبلیو اف پی په پام کې لري د ژمي له رارسېدو نه مخکې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، هغو سیمو کې چې له لومړنۍ واورې ورېدو سره یې لارې بندېږي، هغو سیمو کې د 150 زره ټنه په اندازه یا کچه خوراکي توکي ذخیره شي، تر څو هغه خلک چې په ژمي کې د خوړو له پلوه دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي، تر یو بریده د هغوی د خوراکي توکو اړتیاوې ته ځواب ویل شوی وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی په مجموع کې دا مهال تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې بسپنې ته اړتیا لري، خو دغه 102 میلیون ډالره د عاجلو بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل چې تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د افغانستان لګانو سیمو هر ورځ اوریدونکو د ازادي رادیو په اوټومات پیغام ثبتونکو ماشين کې د خوراکي توکو او نور بشري مرستو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ یو اوسیدونکو داسې ادعا کوي:
د امرستی چې وشه کېږي ماړه تشپړنم ورته مسکن ته قران ورته وایسته موړه کوم مسکن یې.
د خپلو نړیوال پروګرام وایي دوی خپل مرستې د خپلو کارکونکو او خپلو اړوندو ادارو له طریقې ویشي چې ورسته د خپلو مرستو د ویش څرنګوالی ساري. د خپلو نړیوال پروګرام وایي په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه وګړي د خپلو د نخوندیتوب لستونزو سره مخامخ دي، او دبليو اف پی توانېدلی چې تر اوسه له څه باندې 19 میلیونه کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د دبليو اف پی ویان وایي په هغو هیوادونو او سازمانونو کې چې د دوی ډیره مالی مرسته کوي، د نورو هیوادونو او ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، اروپایي ټولنه او د آسیا پراختیایي بانک شامل دي. د طالبانو ویاندویانو ازادي رادیو ته ویلي د اړو کسانو لپاره د غذایي مرستو د جلب په هدف لګنو هیوادونو سره تماسونه شته چې اوس هم افغانستان ته د ځینو هیوادونو مرستې پیل شوې دي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. جمیل جان کوچای حق افغان لیکوال دی چې په امریکا کې داستاني کتابونه لویو لویو جایزو ته غوره شوی. د دې ترڅنګ به مو پرې خبرونه کې لدی خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومان ته دولس ټوکه کتابونه چاپ شوی.
منصپانګې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل پاړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیسته.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې
شي. ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
30 متره سور او 40 متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسې یو موضوع
چې څوک وړاندې راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبره وي.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوی دی. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د شاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې نه نوي شپې چاپ شوی وو چې توت هر کله یې شوی. دا کتاب د همنګبي جایزې ته غوره شوی دی. همداراس په امریکا کې د جنوبي اسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالي د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماستري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبري شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومان لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې مؤسسه تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومان ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوی، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومان ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وای دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي د مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبه ته اړول شوی ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وای:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره تر سره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموري په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتي ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي، د عمر په زړه کې دوه کوره، رنگینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشحاله یم، ماریا محب، او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو، او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړې او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 50,000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادی رادیو.
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو. په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کېښود. په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران له دې بهیر سره یو ځای شول. دې بهیر به 19 غونډې کولې. په دې غونډو کې به یې مشاعرې کولې او پر شعر او کیسو به یې نقد کاوه. د افغان ادبي بهیر له پیله 5 کاله وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایښودونکي کابل ته کډه شول. په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې. دا غونډې په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې. خو کله چې پروسه شکل د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، د بهیر غونډې سړې شوې. تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړېدو دي. نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي، د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي. شاعر، لیکوال، ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړی ساری نه لري. نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي.
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار ونه کړ، نقد هم تر ډېره برخه کار وکړ. د نقد او شاعرۍ غونډې بهر ونه کېدې، خو په افغانستان کې نقد کمزورې و. نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړی و، دې ډېر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې. او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو، د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو. اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور انجیوي بنسټونه بند شوي دي، د ادب پونځین ټکنی شوي دي او ډېر استادان یې بهر ته کډوال شوي. نو د شعر، ادب او کلتور د غوړېدا لپاره کوم ځانګړی ځای نشته. په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی. ادیبان به پکې هم نقد کوي، هم به شاعري کوي، هم به سره یو بل ګوري، د زړه خواله به کوي سره. او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی.
شاعر، لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او له ځوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي، چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی. که ادبي بهیرونه پر لپسې روان وي، نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې، امن، درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي. کله چې په ټولنه کې امن، سکون او مینه وي، ټولنیز استعدادونه وده کوي، د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي.
د افغان ادبي بهیر بیا ځلی پیل دی. ځوانو بهیروالو ته ډیر ډیر مبارک وي، ډیر د بختور وي. هیله ده چې د افغان ادبي بهیر د دریم پړاو لا د مینې، د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتونکې او د افغان ادبي بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
دا یو د سپیشلی بهیر پاتې شو د ځوانانو د ښکلا او زلاده فکر ښکلا د هنري ښکلا د لپاره وسیله کی.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکې ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو په هنځو دومره لیکوال او شاعران نه دی موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر را مخته کړی ول.
ډیر کار چې په معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل، خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډیر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي، او د دې اوسنۍ شروع چې ده یو ډیر ښه ګام دی، او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادې ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښور افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنې مشاعره جوړه کړه. دا سویل کې چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپل غونډو ته دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیڅ یو شعر چې د خبرونه ته راستولې.
سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، سا ایستو کې مې ګناه ده خندیدل مې ګناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږیدل مې ګناه بولی. آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوه تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر کا مسلمان دی زی کی دل می گناہ بولی، ز آزاد خدای پیدا کړم، ز آزاد خدای پیدا کړم، نه کنی ز د خانانو غلامی را سخه غواړي، رغی دل می گناہ بولی. ز دکړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناہ بولی. ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، ما تا وای ته خزا یاد کور او یاد گوری، د جاهل او دیوانات پاری دل می گناہ بولی. درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، درواج او دود پونم می قربانی ور کړی هر وخت، بی گناہ چ سنگساری گم د جړی دل می گناہ بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر شمنې او خبرې، شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او شمنې، لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي، وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی، سلام خانه ماڼۍ راپیژني. د دې ماڼۍ نقشه په 1300 هجري کال کې چمتو شوې وه.
سلام خانه دیار د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده، دیار په پښین په داخل کې خو لوی کلا نه باندې. سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پښلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او پاینال کې دربار به و دی پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده، او په هفته کې به یو وارې د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورښو، له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه ماڼۍ د جنورو پیښو شاهده هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د حضرت محمد رشا په وخت کې په همدې ماڼۍ کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته به کېدلې. پخوا لویه جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لویه جرګه همدلته جوړه شوې ده. د حضرت ظاهر شاه د وخت هغه لویه جرګه چې قانون یې تشویب کړه دلته جوړه شوې ده. په د وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه ماڼۍ کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برطانوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه، او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولای شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړۍ سینما ده. سلام خانه یو 100 متره اوږدوالی لري، دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، 30 متره سور او 100 متره لوړوالی لري. زر کسب کې جایز په یو وخت کې د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1301 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړی، لکه یو پښتلا تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1301 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي چې ډېر قیمتي شی دی تشکرېده، نو یو څه زیانمن کړی ده په چې کوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي، او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټري په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. چې سیا د ماسټری دورې تحقیق څه شی دی او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي. زموږ همکار بصیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر هغو محصلانو سره چې اوس د تیسیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو او دلته د ماسټری دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړی دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس پړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصولو سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو. ځان معرفي کې یو درته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، کټم تخلص کوم. تیزیس لپاره خو مونږ باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته. مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس سره چوکاټ چي دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرضاً زه یو مثال درکم، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت. د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوع ټاکل کیږي چې دکتورا دپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. چې دې نه ډېر بیا له چوکاټه خبره ووځي، هغه خوند او رنګ نه لري. هر څه یو خوند او رنګ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ ووځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه ووځي، خوند ځي، رنګ ځي.
ډېره مننه، ډېره مننه. جوندي اوسئ او راځو بل محصل ته. دوی به منوم راته واخلي. تاسو درته ووایه چې ادبیاتو کې زموږ ډېر موضوعات له بده مرغه تکراري دي. ستاسو په اند چې تاسو د ماسټري کوئ پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټکو؟
نوم یې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه نه موضوع وي ټکو او سلدلی موضوع اوسیږي، باید موږ چې کله ماسټری کې ماسل شو نن دوا یو ورځ نسنه دي ته پلټه کې اوسیږي چې نوې موضوع خپل پر انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسیږي نو به تیزس موضوع په پردې پلو زی. نو چې موضوع سیګرځي بیا سلدلی موضوع راسور دي.
ډیر زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدارته وای چې ډیرې ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکی په تیزیس کې. هغه موضوع داسې چې یو څه پرمختګ ورګي صحیح ده. انې موږ په خپل ټولنه کې موضوع ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار چې کیږي د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه، دوی په اشعارو باندې. فرزن ته نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شعرونه د خوشحال خټک شعرونو ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د بشیرو جدار خوشحال خټک شعرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دواړو شعرونو ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنی دغسې په هر موضوع کې موږ نوي زاویې لرو، نوي آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټری سویه باندې څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوي اوسي که زړې موضوع په نوي بود باندې کار کیږي، له کوم اړخه باید ورته وکړل شي؟
ډیره مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټری محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه څېړلای شم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالی د منصپانګ په اړه باندې چیرنه کوي چې د لیکوال په خپل لیکوالی کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل چیرونکو کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې دغه د لیکوالی د داستان په کریکټر باندې چیرنه وکړي. بل کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کی چې دغه په کوم ادبی مکتب کې ریالیزم دی سمبولیزم دا او یا نور مکتبونه دي دا برخه باندې چیرنه وکي. یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړی دی د هغې د چوکاټونو باندې چیرنه وکي چې دا په کوم چوکاټونو کې دغه موضوع چیرل سوی ده. د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې دغه په د لیکوال مثلا بل نوې کولای شو لدی زاویې نه دی یو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری وڅېړو چې د دغه نوې ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د په کومه برخه کې دي سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوې موضوع یعنی زړه موضوع د په نوې بڼه باندې چیړل هغه د چیړونکو لید او د لید زاویې ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویې معلومه کی ورسته د غې د لپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې بیا خپل موضوع ټول هغه د چیړنې د میتودولوژي په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړل شي.
د موضوع په اړه بحث وشو. دلته یو بل د ماسټري دورې محصل هم سره ناست دی. په ماسټري کې موضوع باندې ډېر بحث موږ په دې وکړو چې دا موضوع ډېره مهمه ده او محصلان ډېر وخت موضوع په انتخاب کې تیروزي. مخکې ما داونه وکړه چې لویه موضوع ټاکي لویه موضوع ټاکلو دلیل دار چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډېر دي ولې خط تحقیق هغه دی چې په نوې موضوع کار وشي او هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي. یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو. دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ ډېرې تیزیسونه چاپ شوي هم دي ډېر موضوعات باندې تکراری معلومیږي یا ډېر لږ تغیرات پکې یا محصلان ډېرې ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی نو وخت پکې نه تر سترګو کیږي. نو موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته وایي چې تاسو فرضاً راتلونکي سمستر کې له خیر کار کوئ څه ډول موضوع انتخابوئ په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې مهرباني.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا د ګوري موږ او تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوې آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیت بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې سلوستې دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم ګوري موږ ته هلته ځکه په عمومیت باید لږ سنه ستم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیت تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوې آشنا کیږي که چیرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي دغه دوی نشي تحمل کولی کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه. موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډېر عمومي عمومي بحثونه و کله چې ماسټري ته راځو ساحه مو یو څه محدوده کیږي. بالاخره موږ تاسو ډاکټرا ته یا نور لوړ زده کړو ته چې راځو هلته زموږ برخه مشخصه کیږي ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لارم ورسره دومره محدوده کیږي. موږ ګوره څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي لوی څېړنې نه دي سخته څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنه کوي کنه په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي هغه ما ډېر ځایونه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم یې زیات وي د تیزیس. او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لویه موضوع لیکل کیږي په هغه کې ډېره مثلا پراخه موضوع راخیستل کیږي پراخ بحث پکې وشي هر ډېر اړخونه یې راوسپړل شي کنه. که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راوسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا مخ کې زه په ډیزرټیشن کې د ډاکټرا ډیزرټیشن دی په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېره په پراخه سطح راوسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو. د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي لکه نوښت وکړي دوی د نوښت فکر وکړي. تا به ډیر زیات لیدلې وي ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تاسو میسج وکړي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې زه په دې موضوع باندې کار وکړم کنه موضوع راولېږه. یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی، یعنی زه باید ووایم او بخښنې چې چمتو کړل شوی نه دی، چمتو کړل شوی نه دی. یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نه وخت وکړې، انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پوهنتون له هغه اولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کښېني باید دا موضوع له هغه ورځې راپیل شي. دې لپاره باید یو ځانګړی یوه تګلاره جوړه شي په پوهنتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نه وخت وکړي. موږ او تاسو مثلا دا پیړۍ پیړۍ په دې اخته یو، لکه دا په عمومي ډول موږ وایو که نه، چې په هره برخه کې دی په هماغه تکراري موضوعاتو لګیا وي، په هماغه تکراري نوي مسم نه دی کړی او نوی فکر مو هم نه دی کړی. نو تر څو چې نوی فکر ونه کړو، په نوي موضوعاتو باندې کار ونه کړو، تر هغې موږ تاسو په علمي برخو کې پرمختګونه نه شو کولای. دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغسې د دوی مسؤلیت دی چې محصلین وهڅوي.
تاسو له خیره راتلونکي سمستر کې تیزیس لیکي څه ډول موضوع انتخاب و یا د پوهنه کې چې پوهنه کې دغه ستاسو خبرو ته کتو سره؟
مننه عادل صاحب، ما چې کله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابوله، په هغه کې ما له استادانو سره مشوره کړې وه، ډېره مشوره مې په دې باندې کړې. یو بل دا چې زه د دې برخې زه اصلا د ادبیاتو که نه چې موږ لیټریچر ورته وایو او دا د فیلالوژۍ سره یو څه ناڅه فرق لري چې هغه ژبپوهنه ده، دې سره زه دې سره علاقه لرم، ژبپوهنې سره مطالعه کوم، خو ډېر زیات کار ما له ادبیاتو سره دی، لیکنې پکې کوم او شاعري لولم، یو نیم وخت شعرم لیکم. نو ما چې هلته انتخابوله، ماته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنې د ادبپوهنې په برخه کې یو موضوع اخلي. هغه هم ما موضوع اخیسته د شعر، ژبه او موسیقي، نه دغه موضوع ما عمومي وڅېړله. زما زړه داسې دی چې په دې کې یو څه ناڅه مخکې لاړ شم او که چېرته مې هڅه وکولی شول نورو ژبو سره په مقایسې مثلا په نورو ژبو کې معلومات ډېر زیات پیدا کړم، تر څو د شعر ژبه لا ډېره علمي وڅېړمه او د شعر موسیقي لا ډېره علمي وڅېړمه. زما زړه خواستم داسې دی، نیت مې هم داسې دی چې دغسې همدا موضوع کې پاتې شم، مخکې پکې لاړ شم. خو بیا هم انشاءالله هغه وخته په کتو بیا به مې یوه پرېکړه کوو، ځکه موضوعات هم ډېر دي او نوي موضوعات هم شته. داسې نوي موضوعات دي ممکن دا امکان هم لري چې په ژبپوهنه کې یوه موضوع اخلو ور باندې کار وکړو، که نه چې اړتیاوې وي. لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یوه لیکنه وکړه، تاند کې خپره شوې هم ده. هغه زما هغې موضوع ته ډېر زیات فکر دی که نه، زه په ټولنه کې ډېر زیات ورسره مخ شوی یم. نو زه غواړم چې که دغسې موضوع هم وي یا بل ملګري ته دا توصیه وکړم چې دغسې موضوع ته کار وکړي، یا خپل هم ور باندې کار وکړم. نو انشاءالله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کړم، دا موضوع باندې کار وکړم چې په لیسانس کې مې انتخابه وکړه بله موضوع.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د یو شمیر محصلانو خبرې واورید او له تیزیس مو د دوی برداشت هم واورید. راځئ د تیزیس په اړه د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی راغږو چې نوموړی د تیزیس په اړه څه وایي.
تیزیس خو د تیزیس دی که نه، یوه نظریه ده. یو څوک لوړې زده کړې کوي د ماسټرۍ په سطح باندې په افغانستان کې او بیا دا چې کله مطالعه کوي د بیلابیلو مضامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په ژبپوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي، دي ته ځینې پوښتنې پیدا کیږي او بیا دغه پوښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي، په یو ګڼنه باندې کنه. دا مثلا داسې فرض کوي چې دا خبره داسې ده او چې زمونږ په دغه کې وړاندې شوې ده په آثارو کې سره وړاندې شوې داسې نه ده، بلکې داسې ده. نو دا یو فرضیه وي، دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې دی ثابت کی، مثلا د ماخذونو نه استفاده وکړي، مثلا دلایل وایي که نه، بیلابیل منابع وګوري ورپسې، او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کړي او دغه نظریه بیا دغه ته لوستونکو ته وړاندې کړي چې خبره په اصل کې دسته. نو دا کله چې موږ د نظریې خبره کوو، د فرضیې خبره کوو، مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرور ده چې یوه خبره یعنې په نوي موضوع باندې وڅرخي.
موږ دغه تاثیري دوره کې لیسانس لرو، ماسټري لرو، ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو دپاره تحقیقات کوي، فرضاً مونوګراف د لیسانس دپاره، تیزیس د ماسټري دپاره او ریزرټیشن ډاکټورا دپاره. دلته هغه چوکاټ یې څه ډول دی؟ فرضاً د دوی ترمنځ هغه توپیر فقط د موضوع محدودیت کړی که نور کم بریدونه هم لري؟
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې ځو هغومره دغه زموږ زده کړې چې دي هغه تخصصي کیږي، مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه بیا ماسټري ته، ماسټري نه بیا زو دغه ته، په لیسانس کې دومره تخصص نه وي، په ماسټري کې موږ کولی شو چې یو برخه انتخاب کړو، په ډاکټورا کې بیخي ډېره تخصصي وي. نو یو یعنی د کمیت نه علاوه، د څومره والي نه علاوه، چې بالعموم د تیزسونو په سطح باندې چې زموږ استاس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی که نه، چې بالعموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس بیا د ډیزرټیشن نه کم وي. د دې نه علاوه مهمه بله خبره چې دغه تخصص دی، یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماسټری ډیره تخصصي وي
کنه کله رجستره
او د کله باید جستره شي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمی زده د سوک ډیزرټیشن لیکي دا یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوی وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې مونږ دې ته خړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه بخر ډیزرټیشن وي
ما چې څومره درک کړی دغه محصلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزه لري پر ځان د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي یعنې په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده د اجمال او دغه پورې تړلې تفصیل پورې تړلې کنه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطحه باندې وي نو په مونوګراف کې هغه په اجمالی شکل باندې وړاندې شي تفصیلي ورنشي وړاندې نشي نو په دې اساس باندې دغه اجمال کې د شکل ابهام پیدا کې کله ابهام پیدا نه کی خو کلیات وي نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي کنه نو په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي مثلا زه درته خپل مثال وایم فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې په پخوانی شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې د محبوبې څنګه راغلې په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې په مثلا په نثر کې څنګه راغلې په فولکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې نو دا په یو مقاله کې په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالی شکل باندې وړاندې کیدی شي خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کیدی نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري د شانتي موضوعات کنه نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي کاغه مثلا د هغه لمن پراخه وي یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ سو دوري په بر کې نیسي نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې دا هغه حق نه ده کی بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې دا هغه مشکل حل شي
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کیږي دا یو ستونزه ده ځکه مونوګراف موضوع به دومره محدود وي چې مکمل وڅېړل شي نه ټول بعد به رڼا په واچول شي یا وضاحت ورکول شي که غټ موضوعات ماسیل په لیسانس لپاره ټاکي مونوګراف لپاره موضوع حق نه ده کیږي دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خوده بالکل غا او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږه معسلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې د مونوګراف د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلو په توپیر باندې پوه شي کنه مثلا زمونږه معسلین بل عموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه دی روغ دی نه وي نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي نو هغه مونوګراف کې څنګه شي نو هغه سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټي په هغه باندې اسانه تیزس لیکل کیږي کنه نو هغه بل عموم غټي موضوعات واخلي غټ موضوعات حق نشي ادا کولای بیا خبره ته دغه شي ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیر 15 دیر سلویخ 50 مخه شاوخوا وي کنه نو په دې کې د یو ډیر غټ موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا سو فصل ولري هغه مثلا هغه پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وسیلل شي نو په دې اساس باندې هغه نه بیا خراب شي موضوع
مننه په میتودولوژي باندې سو کو د تحقیق د تیزیس لپاره بل مهمه موضوع د تاسو کلونه کلونه استاد یې ستل تقابل پونتون کې ادبیاتو پونځي کې دغه د ماسیلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پکړ دي څومره نوی دي موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې لبد مرغه لرو چې ډیر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کوي کلیشئی موضوعات څومره نوی دي دغه تیزیسونه چې تاسو کوم مثالونه ورکړي یا نمونه واخلې کار نه وشوي ده کنه
او نوی کار شوي دی البته د سو کلونو کې نوی کار شوی په تیزیسونو کې مثلا د ژپوونې په برخه کې د ادراکی ژپوهنې د روزنیز ژپوهنې د کمپیوټر ژپوهنې په برخه کې کار شوی دی په تیزیسونو په سطحه باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي ادراکی ګرامر فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي قاموس لیکنه باندې کار شوی دی البته زمونږ مشکل چې دی دغه تحصیلي نظام ټول لري کنه چې مثلا یو استاد صنف تزي دغه هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي دا داسې موضوعات وشي چې محصل سره پا پختنه او فرضیه پیدا شي او د دې طریقې باندې هغه یو نوی موضوع ته زیر شي او په هغه باندې تحقیق وکي یا سیړنه وکي، نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي. یا مونږ مثلا د سې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوي کو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کیو، نوی موضوع یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسې یو زیاتونه وي. سړی ویل شي چې نور ډیر کار پکار دی چې مثلا مونږ دغه فیصدی لوړ کو، مثلا د 500 نه اویا اتیا 90% ته ورسو.
دا کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه ډېر دی که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یا داسې چې تکراری دي، یعنې نوې نقطې او نوې خبرې هم پکې شته دي، خو هغه د نویوالي او د نوښت کچه یې کمه ده که نه. نو په دې خاطر باندې زه ویلی شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوی دی د تیزسونو په سطحه باندې.
یو وروستۍ موضوع ته به راشو، ډېر ساده به وغږیږو. زه چې څومره معلومات لرم په تیر کې ډېری تیزیس چې دغه محصلان چې ماسټري دورې نه فارغېږي د ژوند او فن په اړه لیکي، د یو شاعر ژوند او فن، چې دا موضوع ما ته یو څه ګونګ ښکاري، ځکه که موږ وګورو د یو شاعر د شعر په تشبیهاتو باندې کار کېدلی شي، فرضاً که شفاهي ادبیاتو سره تړاو ورکوو یا نور نور، دا موضوعات څه ډول دي، یعنې ګونګ دي که نه سم دي د تیزیس لپاره؟ فرضاً د صدیق پسرلي ژوند او فن، د پیر احمد کاروان ژوند او فن، یعنې دا موضوع ډېره غټه ده، ډېره ګونګه ده، کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډېرې خبرې وکړو، مختلف اړخونه راوسپړو. دا څه ډول موضوعات دي، یعنې مناسب دي تیزیس لپاره که نه دي؟
او یو دا دی چې یعنې دغه ګونګوالی چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي که نه. زمونږ ځینې د موضوع ګونګوالی او نه دغه چې دی نه خبره د نوښت نشت یې، یو دغه دی چې مونږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویلو ډیزرټیشن لیکل کېدی شي مثلا، د او بیا هغې کې مونږ ته د دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې که یو سړی داسې حته رسېدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي، ته د هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي که نه. د دې نه علاوه ته کولی شي چې د هغه په اثارو کې یو مشخصه موضوع اخلي، مثلا یو عالم دی، یو پوهان دی، مثلا پس دغه راواخلي رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی، مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی، ته کولی شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي، دې په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي. هغې باندې خبرې کول انرژي غواړي، وخت غواړي، او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي. نو ولې یو محقق د یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي؟ خو که دې په ځای یوازې د ولسي ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغې باندې ولیکي، او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې د هغه کار وارزوي، دا به ډېر ګټور وي تر هغې چې د هغه په ژوند او فن باندې ولیکي. بلې دغه تاسو د تشبیهاتو او دې خبره وکړه که نه، بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه او تیزسونه داسې چې د پلانی په شاعرۍ کې قافیې ډولونه یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبیهاتو د صنایعو ډولونه، زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري، ځکه که څوک غواړي چې په تشبیهاتو په صنایعو باندې پوه شي خو هلته د فنونو کتابونه شته دي که نه، په هغې باندې به پوه شي، په یو شاعر کې چې تشبیه ویني هغې باندې به پوه شي چې دا تشبیه ده. نو دا زه فکر کوم چې نه د هغه شاعر په راپېژندلو کې چندان نقش لوبوي او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهېدلو کې یا مثلا د دغه کې یا په دغه شان نه یو زیاتونه، زه فکر کوم چې نه یو زیاتونه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد اجمل ښکلي له څرګندونو سره د تیسیس او مونوګراف په اړه بحث رانغاړو. په دې بحث کې چې بصیر الحق عادل چمتو کړی و، د محصلینو له ډلې رحمت پټان، عبدالرشید سعادات، شام محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیستې وه. نن سبا په پرمختللې نړۍ کې د مونوګراف او تیسیس لپاره تر ډېره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان همداسې لیکنو ته ښې نمرې ورکوي. محصلین حتی د یوه شاعر د شعر یوه کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې څیړي. مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګله پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی. د ده د واوره کلمه هم د تیسیس لپاره انتخاب شوې ده. دا ازادي راډیوي مجله به د رابرټ فراست د یوه شعر له ژباړې سره راونغاړم. زحمت شبر له همدې شعر سره له تاسو اجازه اخلم. له ځنګل سره واورین ماښام، دا ځنګل د چا دی؟ فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم. ګورمه څنګله ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یو لور ته ځنګل دی، بلی خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. یو لور ته ځنګل دی، بلی خوا ته یخ وهلی ډنډ دی. او د کال د ټوله کال تیاره ماښام دی. آس مې سر څنډي، ګړنجونه یې د قیزې را ګړنجوي، لکه دی چې ما پشتي تیروتنه درنه شوې. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده. یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دې ورته کیږي. خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.